اسلامی دولت ډلی یادایش په کابل کې د روسي سفارت ته څیرمه د پرونی ځانمرګي برید مسؤلیت ومنه. په دې پیښه کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي او څلور نور عام افغانان وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلی خراسان څنګ په خپل تلګرام کې ویلي د دوی یو غړی د روسیې د سفارت د کارکوونکو په ډله کې خپل واسکټ منفجر کړی دی، خو طالبان وایي ځانمرګي برید کوونکي تر حملې مخکې پیژندل شوی او پنخه شوی و، خو په دغې وخت کې چاودنه شوې ده. کنو هیواتونو او سازمانونو دغه حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا افغانستان څنګ د ژمي د رسیدو په درشل کې لمرستندوی او بنسټونو غوښتي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړمنې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوې چې دوی له څه باندې 24 میلیونو اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په دې ډله کې د ژمي پر مهال د مرستو په تیره بیا د سرپناو او تودو جامو د تیارولو لپاره 144 میلیونو ډالرو ته عاجله اړتیا ده. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې له کبله 5 پاکستاني سرتیری او 4 افراطي وسلوال وژل شوي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 5 پاکستاني سرتیری او 4 افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو ډله د نور وخت په پرتله ډیره فعاله ده. د چاپوریشیا د اټومي بټۍ چلوونکي شرکت انر هوم اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروستی ریکټر یې د یو توغندي د لګیدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انر هوم اټوم ویل دا ریکټر به هغه مهال بیرته ولګول شي چې اور مړ شي. او د کرکټ په آسیا جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونه سره مخامخ کیږي. هند آسیا جام په دویم پړاو کې وړمه ورځ له پاکستان ماتې خوړلې، خو سریلانکا بیا خپل نمړی بری د افغانستان په وړاندې ثبت کړی دی. تمه ده چې د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه ماښام له پاکستان سره مخ شي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې پروګرام ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د چهارشنبه په ورځ چې د وږي 14 نیټه ده، په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د جوړېدو یو کال پوره کیږي، خو تر اوسه نه دا حکومت له سرپرستۍ وتلی او نه هم د نړۍ هیوادونو په رسمیت پیژندلی. د تیر کال د سنبلې یوږي 14 طالبانو د دولت په چوکاټ کې د صدارت مقام بیا احیا کړ او ملا محمد حسن اخوندې د رئیس الوزرا یا صدر اعظم په توګه غوره کړ. طالبانو د سرپرستی کابینې په اعلانولو سره د ښځو د چارو وزارت هم لغوه کړ او پر ځای د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رامنځته کړ. پر طالبانو پر نورو انتقادونو سربیره په کور دننه او بهر یو انتقاد دا دی چې حکومت ټول شمول نه دی او یوازې خپل کسان پکې راټول کړي او نورې څنډې ته کړي دي. د طالبانو په سرپرست حکومت کې همداراز هیڅ ښځه هم نشته. د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینې له اعلان نږدې یو کال تیریږي. د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغو هیوادونو د طالبانو د لومړۍ دورې حکومت چې د 1990 لسیزې په وروستیو 5 کلونو کې واک چلاو په رسمیت پیژندلی و. نن په دې خپرونه کې دا موضوع څیړو چې ولې طالبان تر اوسه نه دي توانیدلي چې خپل حکومت له سرپرستۍ وباسي، او آیا دا چې د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی د دې باید شوی چې سرپرسته کابینه دومره دوام وکړي او که تر شا یې نور عوامل پراته دي. په دې بحث کې مو د سیاسي چارو شنونکي اسمت قانه او شفیق همدرد میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی قانه صاحب، له تاسو نه غواړم وپوښتم چې څنګه شو چې د طالبانو دا سرپرست حکومت د نړیوالو او په کور کې دننه له دوامدارو انتقادونو سره سره تر اوسه پورې پاتې شوی او دوام یې کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، په خپل نوبت سره سلام وړاندې کوم. لومړی خو خبره دا ده چې د طالبانو دغه حکومت په یو داسې اضطراري حالت کې راغلی دی چې ټول مدني مناسبات په افغانستان کې له منځه تللي دي، او مدني مناسباتو ته د اهمیت هغه پزاله منځ ته لیدره یو حکومت چې راځي هغه د یو منیفیستو یو مرام په اساس باندې خپل داخلي سیاست بهرنی سیاست د خپل سرپرستی د وخت هغه ټایم لیمیت یا وخت اندازه دا ټول یو لست ورکوي خلق ورته وړاندې کوي او بیا خلک په هغه باندې تعاملات کوي. خو دلته حکومت په داسې حالت کې راغی چې پخوانی حکومت ونه لیدی او بل الټرناتیو نه و. طالبان راغلو حکومت جوړ کړي چې د دوی په خوښه و د هېواد د تېر قوانین یا لایحې یا په افغانستان کې روان مناسبات د دې ټولو برخلاف خبره دا وه چې دوی قابض و. د یو قابض په توګه باندې دوی خو لا پاتح ورته ویل ځانو ته پاتح هغه څوک وي چې څوک کفر پاتح کړي دا خو یې خپله خاوره وه او خپله خاوره څوک نه پاتح کوي او خپل دیني و خپل مسلمانان یو خپل ملت و دی زله د پاتح سره نه یم دغه د خپل ولست راغلی دی او ځای نیولی دی یو حکومت و هغه یې له منځه وړی دی او بل حکومت راغلی دی او د قول دی یو دغه په حالت کې راغی په قبضه یې وکوله تسلط یې پیدا کړي او دا تسلط نا قابل چیلنج و او دی تروسه پوری د چیلنج هغه غیونه شي په مدني شکل راپورته کیږي په دغه شکل باندې راپورته کیږي هغه غیونه ته هیڅ اعتنا نه ورو کې یو چنته دغه اما دغه سی یو مصلح ځواک چې پخوا د دې په مقابل کې واغ له منځه تللی دا نور مصلح ځواکونه نشته بس په لحاظه دوی اړتیا نه ویني چې سرپرستی ته یو قانوني شکل ورکړي سرپرستی ته یو ټایم لیمیت وټاکي سرپرستی ته لایحې جوړې کړي سرپرستی د یو مشروعیت پورې وتړي.
د دې حکومت هغه اجرات یو فهرستوار راته وشمیرې د مثبت او منفي کارونو یا لک تر لګه په مجموع کې کې اجرات راته فهرست کړي.
ولې یو شی خو چې دی زیات ولست نه خوښ ده کړه هغه دا چې دوی تقریبا د قدرت هغه جزایر چې یعنی ولایت په مرکز چیلنج کاوه یا به راولاړي یو فرقه به والی چیلنج کاوه یا به یو نظامی قومندان راتلی دی ملکی قانون جو صاحب چیلنج کول هغه حالت لمزه تللی دی حالت یک نواخت ده یک نواخت حالت په اسره غلې دی چې مرکزیت ده او تر اوسه پورې په داخل کې د اختلافات او هغه اندازات چې په خوا مثلا دغه کیږو دوستم به ویل چې زه دلته دا والیا په خپله ټاکه به وه نور به ویل چې زه دا خبره نه منم یا به په جنوب کې دغه څه هغه حالت تقریبا له منځه تللی د قدرت جزایر له منځه تللی دي. خو بدبختي دا ده چې د نجونو مکتبونه ورسره تړل شوي دي معرف په هغه حالت کې نه ده د خصوصي زده کړو بنسټونه دغه شوي دي متضرر شوي دي ډېر متضرر شوي دي میډیا او چې افغانانو کې را دغه شوي وو د پسلها او راډیوګانې وي ورسپارنې وي نور نشراتي ارګانونه وو دا تقریبا په بد حالت کې دي. یو ډېر ښه کې ګل چې دغه هغه دا وسی تقریبا قدرت هغه جزایت چې مرکزیت او اساسي قانون نور هغه چیلنج کوي هغه له منځه تللی دي.
بله مننه همدرد صاحب. که تاسو یو فهرست دی هغه کارونه چې غندل شوی دی په کور دننه او بهر او هغه کارونه چې خلکو ستایل دي د طالبانو د کابینه یا د حکومت وړاندې کوي کولای شي.
سلامونه جناب تکل صاحب تاسو ته خالص صاحب تاسو قدرمنو اوریدونکو ته زه فکر کوم چې د دې یو کلن کوم حالت چې کوم رژیم چې راغله د فکر کوم منفي اړخونه ډیر دي مثبت اړخونه لکه څنګه چې قالی صاحب اشاره ورته وکړه د قدرت جزایر لمنځه تللی دي لیکن په خپل بیا په نظام کې د نن هم ځینې مسائل شته دي ځینې ډلې شته دي ځینې قومندانان بیا ځینې لوري شته دي چې یو د بل سره دوی اوس هم یعنی اختلافات لري کته هم هغه اختلافات د جمهوریت په
وخت کې ستاسو مطلب د طالبانو پلیکو کې د نن اختلافات دي.
بله د طالبانو پلیکو کې د نن تاسو به تر معلومه ده چې د وزارتونه او د لوی بنسټونو د دوی ترمابین ویشل شوی دي او دوی تر ډیره حد پورې د بل سره اختلافات لري. اته دا سی راپورونه هم غیر مستقیم شته دي چې یو وزارت چې دی ووی د بل ډلې وکسانو تل ته ځای نه وي سخت یو د بل سره په دې مسایلو کې حتی تر سلا پوری خبر رسیدل د دې په مابېس کې اختلافات نشته دا چې دا اختلافات تر اوسه رسنې ته نه دی راوتلي دا چې تر اوسه برملا شوی نه دی.
همدرد صاحب به مشخص مثالونه لري د دې ډول اختلافاتو
په ډیرو داسې ریاستونو کې شته، مثلا دفاع وزارت چې دی هغه تقریبا مختص شوی یوازې یوې برخې ته دی، یعنی تقریبا د هیواد یوې برخې ته، هلته بیا د بلې برخې ډیر کسان نشته دي پکې، یعنی د دفاع وزارت کوم مهم کسان چې دي هغه چارواکي واغې چې دي، نو په هغې کې تر لاندې پورې ټول د دې وی سیمې او د دې یوې ډلې خلک چې ډیر ورته د غنی برادر د ډلې یا د خاغلی یعقوب د ډلې کسان وایم، دا د کورنۍ چارو وزارت بیا یوازې د حقانی په ډله پورې تړل شوی دی، ستره محکمه بیا د مغه مشر چې دی په مغه پورې تړل شوی دی، نو دغه سی اختلافات په کور د نن شته دي. لیکن را به شو تاسو پوښتنه ته، د قدرت جزایر ختم شوی دی، هغه مرجوب چې مخکې کېدل هغه یو سره کم شوی دی، لیکن تاسو په جریان کې چې 14 اوس هم کېږي په کابل کې، به 13 ورځ وشوله، نن دغه د اوس په کابل کې په 11 بجو باندې 14 شوه ده چې درانه تلفات لري، همداسې په هرات کې به 14 وشوله او مرجوب لشته ده، لیکن یو څه کچې راټیټه شوه ده، او زه فکر کوم چې دغه وضعیت به دغه ناملي به پراتونکي وخت یو څه نور هم ډیر شي.
یو مسله غواړم چې تاسو تمرکز پیو کوي، هغه د انجونو د مکتبونو د پرانیستو په برخه کې یو کلن ځند دی چې طالبانو حکومت کوشش کوي بیا بیا هڅه کوي چې په یو ډول سره توجیه کړي، مګر په یو کال کې دوی ونشوي کولای چې د انجونو د مکتبونو لپاره یو پالیسی جوړ کړي. غواړم په دې اړه ستاسو نظر وپوښتم.
زه فکر کوم دا د سوال وړ مسله ده، کله چې د طالبانو چارواکي هم په دې اړه د رسنیو سره خبرې کوي، نو دوی هم د دې نه اندېښمن دي، نو د افغانستان ټول ملت او ټول ولس ته دا یو پوښتنه پیدا شوې ده چې هغه مهم چارواکي چې د دې نه اندېښنه لري چې په یو کال کې نصاب جوړ نشو، ترتیب ورته جوړ نشو، او د ټولې نړۍ او په کور دننه د ټول ملت یو لوی انتخاب او یو لوی تشویش چې دغه د جنګکه دغه مکتب د دې ته زمينه مساعده نشوله، نو خلک پر شک کې دي چې کېدای شي دا تصمیمونه نور څوک نیسي او بل چیرته نیول کیږي، لکه څنګه چې په خوانی ولسمشر امیت کرزی هم دې ته اشاره کړې و چې کېدای شي دا تصمیم کوم بل ځای کې نیول کیږي. نو زه فکر کوم چې کتاست معلومه و او تاسو په یاد وي، جنکیانی مکتب ته تللی، وزارت معرف اعلان کړی و چې مکتبونه به پیل کیږي، جنکیانو مکتب ته تللی وی، لیکن تر هغه وروسته بیا پنیمای کی خبر ورسید
چې په یو ورځ باندې په همغه ورځ باندې همدرد صاحب چې په پام کې و دوی د انجونو د مکتبونو د پرانیستو عمومي اعلان وکړي، په همغه ورځ باندې د مطبوعاتي کانفرنس بنیمای کې د پوهنې وزارت ویان اعلان وکړ چې د سی او څ په پلان کې نشته. لته سونه مننه ډیره زیاته.
ازادي رادیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
بیا هم بس ته دوام ورکو. قانی صاحب، د طالبانو د حکومت یو شمیرغړي، د کابینې یو شمیرغړي د نړیوالو تر بندیزونو لاندې دي، دا روحیه په طالبانو کې د چې وای زمونږ وزیران دي هیڅ مهمه نه ده چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي، تاسو د موضوع ته څنګه ګورئ؟
دا یو ډیره مهمه ده موضوع ده، د هیواد په اداره کې، د هیواد په سیاسي سټرکچر کې، د هیواد د بین المللي اړیکو یا د سیمه ایزو اړیکو په دغه کې فرهنګ کې دا ډیره لویه خبره ده، او تر څو پورې چې زموږ حکومت دی، حکومت په توګه پر نړیوال سټیج باندې موجود نه وي، په سیمه ایز سټیج موجود نه وي، په مربوطو اړخونو کې زموږ د ملت نمایندګي وجود نه لري، نو په اصطلاح موږ دغسې او دغه یو کړه، داسې یو جزیره چې دنیا لار نه تللی دی او موږ دنیا ته لار نه لرو، او په دې حالت کې زموږ هیڅ شی وده نشي کولی. او تاسو پوهیږئ چې نننۍ نړۍ تقریبا تر یو کلي هم راوړه شوې ده، او نړیوال روابط د قوت نښانې دي، نړیوال روابط یو بامسؤلیته مملکت اغه چیرته دغه کی ترسیمه بي یو مملکت څومره با مسؤلیت ده، نړیوالو قوانینو په وړاندې، نړیوالو روابطو په وړاندې، نړیوالو دغه په وړاندې راکول په وړاندې باندې د څومره مسؤلیت په دا دی هوا د دغه کی، او تغذیه هم تقریبا د هوا مدني تغذیه له نړیوالو دغه کی د فرهنګ موږ تاسو نړیوال شوی دی کلتور نړیوال شوی دی نو لدی څنګه دغه کیږي د ځینې مدني نهادونه یا مدني بدني پوتنشلونه نړیوال دغه باندې تغذیه کی نو کدا حالت کې پاتې د فکر کوم چې موږ یو انزوا ته روان یو او دا چې انزوا ته روان شي هغه انزوا موږ په خیر نه ده ځکه موږ شل کاله پنځه کاله تلوي کاله په جنگ یو او یوازې دا توانایی نه لرو چې د ځان د جنگ له کندو کفارو سره پورته کړو.
قانی صاحب دغه مسله همدغه ستونزه چې د اوس تاسو بحث پې کوي دا له نړیوالو سره د طالبانو د حکومت پر تعامل څومره ناوړه اغېز کولی شي؟
نو دا خو تعامل نه ده، اغېز خو څه چې اغېز خو مثبت نه دی، خو تقریبا
د دوی خبرې اوس په قطر کې له امریکایانو سره روانې دي. مثلا توقع لري چې ملګري ملتونه د دوی استازی د رسمي استازی په توګه ومني، یعنی دوی په یو ډول سره له نړیوالو سره په تعامل کې دي. همدغه مرحله ته چې دوی رسیدلی دي پر دې څومره ناوړه اغېز کولی شي؟
ګوره نړیوال تعامل ځکه نشي رامنځته کېدلی، دلته ډېره لویه خبره ده. په پدې د امریکا د متحده ایالاتو سره وسې تعامل خبره یا له نورو هیوادونو سره نږدې چین دوستي واده ده یا دا نږدې دغه چې دی دلته خو ځین تقریبا هغه په نیمایي دغه کې د پاکستان اسلامي جمهوریت زده خیمه چې هغه تقریبا په پارلمان کې خدستا، په بیوروکراسي کې خدستا، حتی په پوز کې خدستا، او اوایي قواو دغه خدستا. هلته یو دیموکراتیک سیټ اپ موجود دی که چېرته دا خلک راولړیږي دوی په رسمیت پېژني، هغه په رسمیت پېژندونکی کی حکومت د ښځو د ووټ له تحریم سره مخامخ کېږي، د ښځو دغه له تحریم سره مخامخ کېږي، مخالفت رامنځته کېږي. په لحاظه په نړۍ کې داسې حکومت نشته چې د ښځو د مخالفت باوجود د راولړ چې په رسمیت وپېژني. هغه ډېر څه اړتیا لري چې موږ په افغانستان کې یو دغه دا په رسمیت وپېژنو یا نه وپېژنو. موږ داسې قوي تجارت نه یو، روسان نه یو چې وروره ګاز نه لیکم دغه ته تللي اروپا ته. موږ دغه نه یو امریکایان نه یو چې نړۍ سرمایه له موږ سره یو بټن د کمپیوټر یو بټن کې کاغو نړۍ سرمایه کنګال کوي، یا راولاړ سو هغه له تجارت وباسو، یا له داسې بندیزونو سره مخامخ کړو چې هغه د حقیقت موږ تاسو خو د نړۍ د هغو بار یو که نړۍ سره روابط قطع کړو خو موږ برو نړۍ خو هېڅ نشي کوه. نړۍ په لمګ د خو دنیا ته هیڅ توان نه رسیږي، دنیا ته به موږ څه توان ورسیږي؟ یو شل د نیوچ بادام لرو، یو څنګه غي د غلرو هغه وروره پاکستان هم نارسخه، یو څورم یانم په دغه وخت کې دغه کی غوړي دی ورته اړتیا سوروره هغه غیر په دغه باندې کلدار را باندې اخی او هغه نړیوال کرنسی هغه زری مبادله سي دی، اساري ذخایر سي دی، هغه په لاس نه راکوي وایره په کلدار را سواخه. اوس د ماته یو د بروس کارو یو تاجر ملي هغه چې موږ د اسکارو الته ورنو بیا پاکستانیان دونه باندې کوي سیاره د دې د قوت د رقم ده تن موږ سره خرڅ کړي په یو لکه ډول کلداري راتراوي په 50000 روپیه راته حساب 50 کلدار او باندې کوي سپدې کې دا شی کم ده، په دې کې د قوت دغه کم ده، او د سوخت دغه کم ده، پلانې کم ده. یعنی د تجارت هم په هغه شکل نه ده چې نړیوال ستاندرد ته موږ راچولې وي، ځکه چې موږ نړیوال تعامل نه لرو، نړیوال رسمیت نه لرو، حتی سیمهیز رسمیت نه لرو، د پاکستان سره نه لرو. دا د خپل خپل د دبارو سکاره چې پاکستان شاد ضرورت دي، د رومیانو پیاز چې پاکستان ډیر شاد ضرورت ده. موږ په نړیوال مارکیټ یا نړیوال اصول او قوانین او مراودات او اعتبارات په بنیاد باندې څه کولای
شو،
ځکه موږ دغه نه لرو، نړیوال حیثیت نه لرو.
مننه همدرد صاحب. قانی صاحب یو جالبه مسله یاد کړه، هغه په کابینه کې د طالبانو په حکومت په اډانه کې او په کابینه کې د ښځو نشټوالی دی. البته ډیر خوانی حکومتونه به هم د افغانستان داسې و چې خای حتمان به وزیران نه وي پکې، وزیران خځه به نه وي پکې، مګر لک تر لګه د حکومت په ټوله اډانه کې تل د خځو موجودیت په 1300 کلونو کې وو. دا د طالبانو د حکومت پر اغیزمنتوب څومره اغیز کوي او په تیره په نړیواله کچه د رسمیت پیژندنې په مسله کې؟
زه فکر کوم ډیر مهمه موضوع ده. په نړۍ کې دیموکراسي د ولسواکۍ ده، او د نړۍ تقریبا ډیر هیوادونه چې دی دیموکراټو پر مختللي وغه هیوادونه چې موږ ورسره اقتصادي اړیکې لرو یا دوینه توقع لرو اقتصادي، یا زموږ پیسې را کنګل کړي، یا موږ دې ته اړتیا لرو چې هغه موږ په رسمیت وپیژني. نو په هیوادونو کې د ښځو وند په دولتي ادارو کې چې دا هغه ډیره بارزه ده، په سیاست کې ډیر پرمختللی رول لري، نو وی د ښځو د تقاضا نه یا د ښځو د ارزښتونو د منې کولو نه پرته فکر نه کوم چې د طالبانو حکومت یا بل کوم رژیم بیا غو په رسمیت وپیژني. نو په دې اساس باندې یو تاسو نیمایي چې شردایو حوصله کاله په افغانستان کې جنگ وو، ترې وروسته دغه نور جنجالونه منطقوي او بیا دغه انقلابونه او بیا پترس کې نیمایي قشر موږ بل د وایرو نه چې دا یې هغه منی کوو، زده کړو نه محرومو، همداراس کار نه ورته ورکو یا کار نه ورته ورکول کیږي. نو فکر کوم چې دا لوی ستونزه ده او دا نه تنها په نړیواله کچه باندې په سیمه ییزه کچه بلکې د افغانستان خلک هم دا خبره نه ورسره مني. دا صحیح ده چې طالبان به په داسې یو مفکوره باندې په یو فکر باندې راغلي وي چې هغه به یو مدرسې فکر وی چې هغه هم زه فکر کوم په دې اوس وخت کې راځيګدلې فکر به وی، لیکن هغه د دیوبند کوم په خوانی فکر چې وو چې د هند تاسیس کوم دیوبند چې دی پیغې کې د خزو وند چې دغه په سیاست کې هم شته، په دې باندې هغه علما او کتابونه هم لیکلي دي او ډیر په دې باندې چړنیم شوی دي. لیکن بدبختی دا ده چې په دې تیرو تقریبا سلويخت کلونو کې د پاکستان په مدرسو کې د افغانستان لپاره داسې خلک وروزل شول یا په داسې حساب باندې خلک وروزل شول چې دوغوی د افغانستان د بنیادونو سره دښمنی ده. نو په دې اساس باندې په دې فکر باندې د خلک راغلي دي او په دې فکر باندې زه فکر کوم چې دوی اماده هم نو د حکومتداري ته د هر څه یو دم د خلکو ته ورپاتې شول. زنه پویګم چې کار په کوم ځای کې
مننه
چرته ده لیدې په کوم ځای کې مثلا ستونزه رامنځته شوی، ولیکن د هر څه دوی و دې ته اماده نو او نړیوال هم دې ته اماده نو چې دغه یو حالت رامنځته شي. د افغانستان خلک اوس هم په شوک کې دي، هر ورځ موږ خبرونه اورو موږ د حالات د افغانستان د نږدې نصارو. نو زه فکر کوم چې په نړیواله کچه چې د خزو حقوق دی پر رسمیت ونه پیژني، خزو ته په اداراتو کې ځای ورنه کی، د خزو د تعلیم سره دوی هوکړه ونه کی، د جنکه پر مخ باندې مکتبونه پرانلیزي او د جنکه د فارې وروخانه پالیسی دوی ونه لري د خزو په اړه، زه فکر کوم چې نړی خو پر ځای پریک د افغانستان خلک به هم دوی پر رسمیت ونه پیژني او هغه کورنۍ مشورېت چې دوی ترلاسه کوي هغه به هم دوی ترلاسه نکړي.
ډیر زیاته مننه. په وروستیو څو دقیقو کې یو یوازې یو بل موضوع هم راوخلو چې هغه د سکتوري وزارتونو اجرات دی. په تیرو حکومتونو کې سکتوري وزارتونو د پرمختګ په برخه کې، د رغونې په برخه کې، د تاسیساتو د جوړولو په برخه کې اجرات کړي دي. په تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د سکتوري وزارتونو اجرات تاسو څنګه ارزوي؟ قانی صاحب لمړی تاسو.
بله، د دوی دغه کې یو ډیر ستر خبره چې دی کوي او لاسته راوړنه هم بولي، هغه د خوشتپی کانال دی چې یو بولګولو په اړه کې دغه کې یو د تبلیغات هم کوي. زه نه پیږم د کانال باندې څومره کار مخته تللی ده، څومره د دې بودیجاسته د لپاره د عملی امکانات څومره دی او تر اوسه پورې کارونه څنګه مطلب پارته دی. دا یو ښه کار دی او دا کریډیټ دی په وخت کې شروع شي، کریډیټ بیا دوی ته ځي. پاتې شو په نورو سکتورو کې دغه کې خدماتو کې زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې داسې خاص چې موږ هغه پاغه دغه په د پرمختګ د پرهنګ پاساس محاسبه کول چې څنګه غیری رامنځته شي. د سړکونو حالت په مغه په خواني شکل د ځینې پلچکونه جوړیږي، بد حالات رالو، زلزله رالو، سیلابونه رالو، خدمات په هغه کچه نه وي چې یو منظم ارګان یا یو سکتوري تشکیل یا یو سکتوري ارګانیزم هغه تشکیلات هغه وړاندې کړي. شکایت رامنځته سولو، دغه سولو خلکو ډېر بد شکایت وکولو چې دا بل پد نو په دغسې بیړنیو حالاتو کې د کومک رسولو هغه سټرکچر هم د دې دغه نه وو چې خلکو قناعت حاصل شوی وي. خلک به دغه وسی بل دوی هم نړیوالو ته دغه لمن وغوړول سیاره مدرسه و څلور سو میلیونه ډالر دې سیلاب ځپلو لپاره غواړو اړتیا لرو. نو دغه کومک چې دی وګورئ ټول هغه هم دغه یو ظرفیت چې دغه دا کومک دغه کې ورسوي خلکو ته، دغه سی هغه په دې باندې اعتراض لري سیاره دغه یو ظرفیت اداري ظرفیت موجود نه دی دا کومک ورسوي.
نور زرکتنه لمن زتلی دی و تاسو په ذکر کوم چې یو جناب اتکل سیب یو خبره دا ده چې خدمات ولاندې کوي باید زرکیتی دغه ولري کنه زرکیتی تشکیلات هم ولري سی بازارفیات تشکیلات هغه سیمه دی تقریبا په پروفیشنل شکل باندې پټرو شلو کلونو کې زرکیتی تشکیلات را مستسی وي اداره را مستسی وي اداري تعاملات را مستسی هغه ډیر بد صدمه لیدلې ده پروفیشنل خلق چې هغه په دې مسله کې پیډل پلانینګ کوي
تقریبا یو زیاته برخه د خلکو وتلې د افغانستان نه
وتلې د افغانستان څخه ډیر خلک وتلې دي
مننه مننه
دا هغه شی حالت چې ما واقعي خدای پاک دې هر څه سم کې موږ تاسو باندې نیکي توقع کوو
مننه قانې صاحب او همدرد صاحب ستاسو نظر
زه فکر کوم دا د کوشتېپټ کانال چې دا خو هم د سردار محمد داود خان په وخت کې د هغه تر سره مسله شوه او په دې وخت کې یو څه کارونه شوي و دې اړه بیا په دې تیر جمهوریت کې د دې کارونه پیل شوي وو یو څه به اوس کارونه مخ کې تللی لیکن ټول دا پخوانی کارونه دي بل دغه د معدنونو وزارت وایي چې موږ قراردادونه په شفاف توګه کړی دي لیکن هغه هم مطبوعاتو ته دې وړاندې شوې یو دغه د ډبرو سکرو مسله د پاکستان سره چې راپور تشوله چې د پاکستان صدر اعظم ویلي چې دا په کالدارو اخلي او د کال به 2 میلیارډ ډالر د پاکستان اقتصاد د دغه درک پایده ورسیږي نو دا هم واضح نه و او همدارز کوم لوی کار نه شوی کومه فابریکا نه جوړه شوی به سرکونه نه دی جوړ شوی کوم لوی کارونه نه دی شوی هغه په دې اساس باندې چې د نړۍ سره زموږ تعاملات چې دی هغه په صفر کې تر اوسه قرار لري ځکه د نړۍ لوی فابریکې یا کمپنۍ چې غواړي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي یا لته بیا رغونه وکړي وی د نړیوالو کوم تعاملات چې دی بانکي دیغه برغونو ته دیغه رسمیت ته ډیر اړتیا لري
bale
چې تر اوسه پورې طالبان نه دي توانېدل چې د نړۍ سره دغه جوړجاړي ته ورسیږي اقتصادي مسایل هوکړي ته تاسو ته به تر معلومات چې په نړۍ کې اقتصادي تعاملات چې دیغه د سیاسي مسایل تر سیوري لاندې وي نو تر څو پورې چې د خپل سیاسي اړیکې نوی رغولي د نړۍ سره مثبت تعاملات نوی کړي نو فکر نه کوم چې اقتصادي برخه دې ورغي
ډیر زیاته مننه قدر منو اوریدونکو د نن په 15 دقیقې بحث کې شفیق همدرد د سیاسي چارو شنونکي او اسمت قانې ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي را سره لته سو هم مننه کوم چې د خبرونه مو تر پای اوریده تر بل خبرونه مو په پاک الله سپرم هي چاره
پخم دین چنگا یا پتور پیک دی پندکم